افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. پیل درې ساعت په خبرونو کې د کابل په دشت برچې سیمه کې په یوه چاودنه کې لکتر لګه وتنه وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان خالد زدران نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټ کې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی او ویلي د دشت برچې په سیمه کې د ملکي خلکو د سپرلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې چې په خواشنۍ سره زموږ وتنه هیوادوالې د په وینا شهیدان کړي او شل نورې ټپیان کړي دي. د هغه په وینا سیمې ته امنیتي پلټونکي ټیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مذهب دي، له دې مخکې د یو شمېر چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت له لوري چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سفارت د کنسلي څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د رواني لړم میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې بدرالدین حقانی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه ورپېژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د $100 میلیون بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې ښیلي چې افغانستان له 40 کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي $400 میلیون ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه به له کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له 9 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په مهال د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې 9 ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. کاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه کړې و او د استرالیا لوبډلې ته د 292 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپوهنه کوي. د اوو لوبغاړو په سوځېدو یې په 45 اور کې 268 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې اوو لوبې کړي چې 4 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر افورونو کې به اوري چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کنوانس کمیسیون اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکي هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. افغانستان ته استنول شوی یو شمیر کډوال د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
دې په لور جراو د بازارګاو او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، دا ټول ورځم په نار نه وره دغه شانه تیر کړل.
سپین بول دکته نوی راستان شوی بیا د سرپناه غوښتنه کوي.
د شپږ ورځې کې چې دلته پراته یو بس هېڅ د سرپناه نه لرو، یو شی نه لرو، بله موږ وساریانو چې موږ کوم خواته لاړو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبر طبیعي زیری او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکوو.
د
ازادي راډیو خبری ټولګه د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونې خبره کړې ویلې، د پاکستان حکومت ښایي په زور هغه مذهبي لږکۍ هم بیرته ستنه کړي چې د ځورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له رامنځته کېدو مخکې د داسې یو بحران مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له ځورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمیشنر ډیوډ کړي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدلې له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډېر نه دي پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول هغه کسان چې تیرو لسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډېرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستانه کړي. هغه تېره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زوره له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپورونه وڅېړي. هغه له شړل شویو افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي،
د بلو جراو او د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، دا ټول ورځم په نار نه وره دغه شانه تیر کړل. تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم را نه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې دی یو کیسه وي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز خبره کړې وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو دپاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی دپاره د تشنابونو ضرورت رفع کول دي او هغوی ته مثلا صحي اوبو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډیر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، ځورونې او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وایي په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 300,000 افغان کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه کړی شوی دی. ښاغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نویو راستنه شویو کډوالو سره د لیدنې په مهال وویل دغه کډوال به لومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای په ځای کیږي او د هوا له ښه کېدو سره به خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. په عین حال کې بیا یو شمیر نوي افغانستان ته ستنول شوي کډوال وایي هوا سړه ده او دوی ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي خلیل الرحمن حقانی د دوشنبه په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته به لومړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د هوا له سمېدو سره به خپلو سیمو ته انتقال سي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیرو څو ورځو کې د سپین بولډک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمیر 300,000 ته رسېدلی چې لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3,00,000 بالا خلک زیات راغلي دي. ازدحام د مهاجرین اړوند مشکلات دي، ا د نش برابر دي. یا 300 یا $ ورکوي، هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه داسې راغلي دي چې کارډونه اسناد ټول شکولي دي، ورک دي، هیڅ نه لري، او بل داس خلک دي چې رجسټر نه دي. نو ډېر محدود کومک ورته کیږي، یا د کورنۍ د پر لازر افغانۍ ورکوي، او یا ورته $200, $300 ورکول کیږي. دوی ته په کار واچ دوی ته پوره کومک ورکړای وای، او پر امرست خیمه، خوراک، انتقال او د دې لباس، د دې بسترې او کمپاله او نقد پیسې 2,50,000 روپۍ دې ته ورکړی شوې.
خلیل حقانی د غراز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر چلن نیوه کبکړه او له دغه هیواد یو غشتل چې د افغان کډوالو له زبروونی لاس واخلي او هغوی ته بخت ورکړي ترڅو په قرار هیواد ته راستانه سي.
واهل او ډبول دي، سکنجه کول دي، نول دي، او بندیانول دي، یا کورونه ورانول دي، یا د مال ضبط کول دي، باید د نه لاس واخلي. موږ بار بار مشاده وایو، اوس هم د دې نه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دې ته وخت ورکړي. په خپل مناسب وخت مې جمع دا یخنی ده، او دې د خپل امکانات سره هغه مالونه چې هلته 30 کاله په ډېر خواري غریبۍ د لاس په ګاډۍ مزدوري کړي دو، کورونه آباد کړي دي، دې باید هغه مالونه خپل ضرورتونه اگر مال اجازت ورکړي، دوی باید یې سره راشي. افغانستان
په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوي او دوی مرستو ته اړتیا لري.
نوم یې عزیز الله دی. اوس دلته راغلي یو درې 5-6 ورځې کې چې دلته راغلي یو دا 6-5 ورځې کې چې دلته پراته یو، بس هېڅ د سر نه پناه نه لرو، یو شی نه لرو. بالا موږ ورسارانو چې موږ کوم خواته ولاړو، حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سرپناه راکړي، یو ځای راکړي. ځای به معلوم شي چې موږ خپل په ځای جدا باندې یو ځای جوړ کړو، اوس خواجه خپل وطن ته رالو.
ما نوم شراف الدین دی، د کراچی اوسیدونکی یم. کم سے کم 10 کال کی حالت میں پیدائش ہو، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں. غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا، کور زائی میں پاتس ہو، ہر سا پاتس ہو، بس کاٹے را سرونی و کاٹے ہم سیری کئی.
د کندهار د سپین بولډک لاري راغلي افغان کډوال تر اوسه په دې ولایت کې د وسېدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. له دې کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لومړنیو غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
به هم د افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. له پاکستانه یو شمیر راستنه شوي کډوال د مرستو د ویش له بهیره هم شکایت کوي. یو شمیر وایي خوراکي توکي ورکړل شوي، خو یو ځین نور بیا وایي چې تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوې او یا یې هم لږې نغدي پیسې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی او هر ورځ د تورخم او سپین بولډک پر دروازو په زرګونو کورنۍ دې خواته راوړي.
له پاکستان څخه راستنې شوې ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو لومړنیو مرستو تر څنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وې نه کسیزې کورنۍ مشر 3 کلن خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي، خو بسنه نه کوي.
خوراکی مواد راکی، کم روپی راکی، زمائی رکھا نا.
په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې راستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته یوازې 10 زره افغانۍ ورکړل شوې. یو بل راستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د راستنېدونکو د مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل
مک په تورخم کې 3 یا 4 شپې تیرې کړې ترڅو موږ د مرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسیلو سړک ته د مرستې کارت یووړ ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدئ، موږ بیا تاسو ته زنګ دروهو، ښایي 5 یا 6 ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یوه ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري، خو د غور استنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا لخوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نغدي مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو، سوداګرو او نړیوالو مؤسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړي او هر یو یې په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یوې خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کمپ کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کېږي چې کوم د پاکستان هیواد څخه تورخم ته را اوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري، یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دی په خپلو ولایتو کې کورونه ځان ته جوړوي، هغه ترتیب او تنظیم کوي، تر هغه به انشاءالله د خرګوټي کې وي.
بل پلو د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي ویبپاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بېلابېلې کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنیدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بېلابېل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له ثبت او بایومیټریک وروسته به راستنه شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا یونیسیار او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د 4 ورځو لپاره په جوړ شوي کمپ کې ساتل کېږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د طالبانو حکومت هغه راز د بیرته ستنیدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبې په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنیدونکو شمیر څه باندې 300 زرو ته رسېدلی، خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. له 1.5 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال به له دغه هېواده وباسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل څخه خبرونه ته خرغلاست
نوري صاحب سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبي نتیجه زنه وایم تاسو یو وای
او دغه سیالي لکه څنګه چې فکر کې د لوبي تر ورستي پړاو پورې شي شاید افغانستان په دې سیالي کې ګټول کې وي، خو هغه سی ونه شول. میکسویل د استرالیا د سیو لوبغاړی و چې کڅه هم ټپی هم و، خو په یوازې ځان یې د لوبي تر پایه پورې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. دا په کرکټ کې تر دې دمه په دومره زیاتو نړیوالو سیالیو کې هیڅ کله هم دغسې نه دی پیښ شوي چې فرانچیز کې دی یو کس له دغسې سختو شیبو خپل لوبډلې راوباسي او هغه دی په یوازې ځان 201 منډې وکړي او خپل لوبډله د بریا ته ورسی. افغانستان په دغه لوبه کې د بریا چانس درلود، خو هغه شیبه چې کله میکسویل یو کیچ د راشد خان په بال باندې احمد شهیدی ډراپ کړ او بل ډیر اسانه کیچ په هغه شیبه کې چې دی په 150 منډو ولاړو مجیب رحمان ډراپ کړ مجیب زدران، له هغې وروسته له ده سره د یوازې خپله فری لوبه کوله ځکه دی په دې نو متیقن چې دی به وکړی شي دغه سیالي دغه ته وګټي استرالیا ته. د یوازې هغه څه کول چې دی پې مشهور ده، غټ شاټونه وهل، کم بال چې به د ده په ایریا کې یا ساحه کې وو هغه شاټ به حتمن بولډری تر ساو، ځکه د وانکیډي لوبغاله چې د بولډری لنډی دي او هغه په دې مشهور ده چې غټ شاټونه وهي، نو هماغه دوه درې چانسونه وو چې د ترلاسه کړل او بلاخره خپل دغه یو تاریخي پاړی په دې لوبغالي کې ثبت کړه.
لدی ورسته چې کیږي د افغانستان بل لوبل جنوبي افریقا سره ده، څومره د دې چانس شته چې افغانستان بل لوبه وګټي؟
اوس درې لوبډلې خو معلومې شوې، هند، سویلي افریقا او استرالیا نیمه پیلوبو ته لاره پیدا کړه. اوس هم افغانستان، پاکستان او نیوزیلند د څلورم سپاٹ یا د څلورم ځای د نیولو لپاره سره په مبارزه کې دي، خو په دې شرط چې نیوزیلند هم سیالي وبایلي په سریلانکا باندې او پاکستان په انګلند باندې سیالي وبایلي، او افغانستان دغه سیالي بیا له سویلي افریقا څخه چې د نومبر په لسمه نیټه ده وګټي، نو د افغانستان چانس به وي. او کچیر هغه لوبډلې هم سیالي ګټي او افغانستان هم ګټي، نو بیا به د نیټ رن ریټ له مخې هغه لوبډله مخته ځي چې د چا نیټ رن ریټ لوړ وي. خو اوس د افغانستان نیټ رن ریټ لا هم په منفي کې ده. نن کچیر افغانستان دا سیالي ګټلی وای نو له دې حالت راوتلی شو.
کور بدن بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ د ټیمونو د نننې لوبې له وروستي نتیجې خبرولو. استرالیا دغه لوبه وګټله، د وو لوبغاړو په سوځې دوی د افغانستان ټاکلې هدف چې 201 نوي وو پوره کړی او 203 نوي منډې وکړې په وڅل وختم اور کې. د افغانستان بل سیالي له جنوبي افریقا سره ده د راتلونکي جمعې پورس.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او سمې ونړې والا موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې د ولکر تورک. دا سفر به 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په مهال د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سیمې د ماشومانو هدیره بللې ده، او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویل چې ښایي د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزا کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو، د وینو د بهاولو، ورانی، تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده، او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو بندغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 100 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 400 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خوا د اسرایلو صدر اعظم ویلي دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګا نه وخت خبره شوه د اسرایلي برمتو د خوشې کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره په روانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبره طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. هغې دا څرګندونې پرون دوشنبه په جده کې په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې د اسلامي همکاریو د سازمان جوړ شوي غونډې ته وکړې. نور حال په دې رپورټ کې.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی سرمنشي ابراهیم توها وای دا سازمان د مسلمان ښځو حقونو دفاع ته ژمن دی. هغه چې په سعودي عربستان کې د دوشنبه په ورځ په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې، د ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو د ګډون، زده کړو ته د لاسرسي حق او د هغوی د پیاوړتیا په برخه کې د دې سازمان لخوا د خبرو په دوام ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد دې کانفرنس ته ویلي په افغان خوځو د طالبانو محدودیتونه او هغوی له خپل حقونو محرومول باید په جدي ډول تر څېړنې لاندې ونیول شي. هغې زیاته کړې افغانان باید د خپل هیواد په جوړولو کې بشپړه ونډه ولري او همدا ډول دا هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپلو نجونو او ښځو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د ټولو هغو قوانینو او کړنو د پای غوښتنه هم کړې چې د دې له قوله طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم تر اوسه دا ډول غونډو په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو د مخنیوي په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې، خو هیله ښیي چې د دې ډول غونډو دوام به اغېزمن تمام شي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مینه رفیق ازادي راډیو ته وویل
دیني عالمان متخصصین هم هر څوک چې مسؤول دی که غواړي چې د افغانستان لپاره یو کار وکړي باید طالبان په رسمیت ونه پېژني، ځکه یوازې په ښځو شکنجه او ظلم نه دی روان او یوازې د دوو ورځو لپاره د ښوونځیو پرانیستل او د کار کولو اجازه ورکول هم حل لاره نه ده.
د ویلو ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته ولاړ او د اسلام له نظره د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له یو شمیر طالب چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له دې پلاوي غوښتي و چې څو د دوی د حکومت او د افغانستان د خلکو غوښتنې درک کړي. په داسې حال کې ده چې د ډیرو نورو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون لا هم یو شمیر معترضې مېرمنې لکه جولیا پارسي، ندا پروانی او منیژه صدیقي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ښځو نیول او زنداني کول نه دي تایید کړي. ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د همیارۍ بنسټ مشره ګل چهره یفتلی چې په هالند کې فعالیت کوي ازادي راډیو سره خبرو کې له زندانه د ښځو د ازادۍ غوښتنه وکړه.
زموږ دا دوستان له یو میاشتې زیات وشول چې بې له کومه ګناه اسیران دي. دوی یوازې د نجونو د ښوونځیو لپاره چې اوس تړلی دی عدالت غوښتنه کړی.
د طالبانو حکومت تل په افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو مسله د افغانستان کورنۍ چاره بللې ده، خو دا ادعا هم کوي چې اوس مهال د ټول افغان جنو خوځو حقونه خوندې دي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا ادعا کوي چې د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د محدودیت تر څنګ طالبانو هغوی له هر ډول ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو منع کړي او تر څنګ تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او کلبونو او بې له محرمه د هغوی په سفر هم بندیز لګولی دی.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لسی روغ جوړ بیاس او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشیر دوست څه سو له د ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پېښته او بشری حقوق او د بشری حقوق دا څه کوي دا څه کوي دا اوس ول دا نه معلومه یي ته ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څونه ظلم راړي بیا شتمنی ګرځي وسایل نه ورسره پرېږدي روپۍ نه ورسره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د داسې دوی دومره ظلمونه د افغانانو سره کوي. د افغانانو سره دوی ولې دونه شاید د بشري حقوق ولا څس ول، د نور نړیوال څس ول چې دا ورته وایي راهسته واسطي خو سید وطن ته راوستوي، نو تاسو د شتمنۍ ولې ګرځوي، د مالونه ولې ګرځوي، د دوی سره دونه ظلمونه ولې کوي؟ خو مسلمانانو د ګاونډي وادونه سره خو سید چې د وطن راستوي خپل وطن ته دراسي افغانان خو دې ټول الله خپل وطن ته په خیر سره راولي، الله دې وطن جوړ کړي. منګل دوی نم دا غوښتن نړیوالو څخه چې دغه سی ونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ظلمونه مو کوي د خلکو سره دا ولې داسې کوي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد ایم له هلمند آزاد څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانو او مردانو لپاره تعلیم لومړی